است. اما خطرناک تر از او، کم نشدن این لخته و حرکت او با جریان خون به سمت اعضا که میتونه سبب بندش جریان خون و آسیب جدی به اعضا شود. اگر یک لخته موجود دوری در جای خود کنده شود، ابتدا خود به شش رسانده و نظر به جسامت لخته جریان خود به کیسه هوایی شش بند میکنه که میتونه ابتدا سبب بروز مشکلات تنفسی چون درد سینه، نفس تنگی و کوتاهی نفس و حتی مرگ بیمار شود. همچنان موجودیت امبولی در رگ‌های دماغ و گردان نیز کشنده است.
دکتر صاحب، شما گفتین که خون بیشتر در وریدها لخته میشه به خاطر از اینکه جریان خون بطی‌تر میباشه و مقدار زیاد خون در وریدها جای داره. آیا در شریان‌ها هم خون لخته میشه و دلیلش چیست؟
Most thromboemboli form in the
لخته شدن خون در داخل شریان ها بسیار معمول نیست و گاهی لخته های کنده شده از وریدها خود به قلب و از اون طریق به شریان ها می رسانند. گاهی هم لخته های خون در داخل شریان هایی که دچار تصلب یا بند شده باشند شکل گرفته و سکته ها را به وجود می آورند.
باز هم پرسش بیننده ما را می شنویم دکتر صاحب.
نام من رامش است. سلام به بینندگان تقدیم میکنم. برای جلوگیری از سخت شدن خون در رگ ها چی باید کرد؟
Great question.
سوال عالی. از لخته شدن خون در داخل رگ و عواقب او میشه که جلوگیری کرد. سفارش شما ایست که سیگارت نکشید، زیرا به بدن مضر است. متوجه رژیم غذایی باید باشند و چربی و نمک کمتر مصرف کنند. از افزایش وزن باید جلوگیری شود. باید فعالیت حرکی داشت و تا در جریان یک پرواز دور و دراز باید چندین بار ایستاد و چند قدم حرکت کرد تا از لخته شدن خون در رگ جلوگیری شود.
آیا نشانه
یا علامی وجود دارد که شخص بفهمه که مبتلا به یه حالت شده؟
اگر لخته جریان خونه به گونه مثال در ورید پای یک شخص بند کرده باشه، پای آفدیده به دلیل تراکم خون پوندیده و بزرگتر، سرختر و گرمتر از پای دیگه می باشد. اما اگر شریان همون پای توسط لخته بند شده باشه، به دلیل نرسیدن خون کافی، پای آفدیده درناک، کبود و سرتر از پای طرف مقابل بوده و پوندیدگی نمی داشته باشه. همچنان بندش رگ خود قلب توسط لخته یا رگ خون سبب درد قفس سینه میشه که این درد به طرف شانه چپ و علاشه انتشار داشته میباشه. اما بندش رگ خون در دماغ اکثرا بدون عرض میماند تا زمانی که بندش سبب سکته یا خونریزی دماغی شود. اما بندش رگ دماغ عموما سبب اخلال وظیفه اعضای بدن میشه که از اون قسمت آفدیده دماغ کنترل میشه، مثلا ضعیفی، گنگسیت، مشکلات در صحبت کردن که با بروز هر یک از این حالات بیمار باید فوراً به شفاخانه منتقل شود.
بله، تشکر دکتر صاحب. آخرین پرسشم نوبت شد برای بیننده ما میتونیم دکتر صاحب.
به بینندگان و میمانان برنامه ابوالحسین سلام تقدیم میکنم. زبیح الله هستم. اگر رگ‌های قلب بند شود چی تداوی مؤثر است؟ بیشتر تداوی دوایی مؤثر است یا باید عملیات جراحی شود؟
Yes, there are treatments for
thromboembolism. بله، درمان برای ترومبوئمبولیسم وجود دارد. دوای برای نرم ساختن و حل کردن لخته‌های خون وجود دارد. در برخی موارد، به ویژه بندش رگ‌های قلب و دماغ که بسیار تهدید کننده است، به عمل جراحی نیاز است. امروز وسایل در دسترس است که از طریق رگ بند دیسک یا بالای ران وارد سیستم دوران خون شده و پس از رسیدن آله به ساحه‌ای که دچار بندش شده، لخته خون از شریان قلب یا دماغ از بین برده شده و جریان خون دوباره اعاده می‌شود. عموماً این روش در صورت بندش رگ‌های کوچک مثل رگ‌های قلب و دماغ به کار گرفته می شود تا جریان خون به این دو عضو حیاتی اعاده شود. اما اگر این رگ‌ها به گونه متکرر دچار بندش شوند، استنت در ساحه کارگزاری می شود تا از بندش به گونه دامدار جلوگیری شود.
تشکر دکتر صاحب از توضیحاتتان. سپاسگزار هستیم.
شما بیننده برنامه بوالحسین صدای آمریکا هستند. بینندگان عزیز، با همان اندازه که نقش یک دکتر در احیای صحت بیماران حائز اهمیت است، نقش و رول نرس ها و پرستاران نیز در بعضی موارد مهمتر از یک دکتر می باشد. همکارم وکیل احمد احساس روی نقش پرستاران مکس کرده در این گزارش که یک جا با هم می بینیم.
نرس ها نه تنها در افغانستان بلکه در تمام نقاط جهان در مقایسه با دکتران ساعت بیشتری را با بیماران گذرانده و ارتباط نزدیکتری با مریضان داخل بستر و سرپا می داشته باشند. برداشت بیشتر این است که وظیفه یک نرس تنها پانسمان یا بستن زخم مریض و گاهی هم مراقبت از بیماران می باشد. آیا واقعا چنین است یا از لحاظ روحی هم یک نرس باید همکار مریض باشد؟
باید ما همراه مریض خیلی یک روی خوبتر بکنیم که رضایت مریض حاصل شود. از روزی از قبل، از روزی گذشته که دکی مریض آمده بود، امروز که است باید مریض یک رضایت داشته باشد و ما خیلی متوجه باشیم همراه مریض یک کلام خوبتر که انشالله خوبتر میشیم. وضعیتت از روز گذشته که خوبتر شده.
به گفته متخصصان امور نرسینگ، پرداختن به توان بخشی وضعیت روحی و روانی بیماران نیز از جمله وظایف عمده یک نرس می باشد.
اگر مریض بسیار کارام باشه، اگر مریض دوام بزنن، هر چیز هم کنن، هیچ اخ نداره نرس که گپ خراب بزنه کت مریض. به خاطر مریض خودش که میایه، مریض همیش مانای مریض چیز که میونجا میاین از خاطر آمدن، از خاطر ساتیری نامدن، یا زخمی هستن، یا شکم درد هستن، یا سر درد هستن، یا سرطان دارن، یا گپ هستک و پیش از پیش وقت یک پرابلم دارن. شما باید سایکالوجی رو باید بفهمین، مغزی که انسان چرا این کار میکنه، چرا این گپ میزنه. از اون نگاه باید نرس پیش از پیش وقت این چیزا رو بفهمه که با جایش باید چه وقت چه رقم حرف بزنن همراه مریض.
12 ماه می به نام روز جهانی نرس معرفی شده است و سازمان جهانی صحت همه ساله به پاس خدمات شایان و شبانه روزی پرستاران از آن بزرگداشت به عمل می آورد. حوزه‌های کاری نرسینگ یا پرستاری نیز همگام با طبابت پیشرفت‌های داشته و ساعات مختلف اجتماع را تحت پوشش قرار می دهد. مونیکا شام که در بخش هوم نرسینگ یا پرستاری در منزل تحصیل کرده میگوید نرس بودن حوصله میخواهد و از طرفی هم ارزش دادن به خواسته های بیشتر بیماران میتواند به بهبودیشان کمک کند.
خود کار نرسینگ بسیار کار یعنی فکرم بسیار ثقیل است، بسیار مشکل است. کسی یک میبینیم در حالت بسیار خرابی هستند خودشان و نه تنها که فامیلشان هم همچنان وظیفه نرسی است کنار راحت ببخشه برشان زندگیشان آسان بسازه که بگویه که من هستم همراه شما، من شما رو کمک میکنم، شما چی ضرورت دارین، نه ای که خودش حسابانی شوه و
سازمان جهانی صحت با تاکید بر اهمیت نرس‌ها در حوزه معالجه میگوید که بدون پرستار یا نرس نظام صحی موجود بوده نمیتواند.
و اگر نرس نداشته باشن چطور میتونه مریض دایرایز کنه؟ دکتر فقط اوردر خدا میده، فقط میگیره میره، کل کار نرس میکنه. به اون خاطر اینا اگر نرس نباشه چطور دکتر میتونه وظیفه خود انجام بده؟ امکان نداره.
دکتر علی احمدزای طاهری که در بخش نرسینگ دکترای خود را به دست آورده است میگوید ساحه نرسینگ زیاد وسیع شده است و اکنون بخش جدید آن سایکیاتریک نرس پرکتیشنر یا پرستاری روانشناسی است.
اگر وقتی که از رشته دلتنگ میشین، مانده میشین، خصوصا در مدیکال فیلد، خصوصا نرسینگ، یا خواهش میکنم دو فیلد نرین. اینی بسیار گپ مهم است برای ما.
با آنکه در برخی مناطق این تصور تداعی شده است که گویا نرسینگ یا پرستاری یک شغل زنانه است، اما تاریخ گواه است که اولین نرس ها مردانی بودند که در جنگ به تداوی زخمی ها می پرداختند. وکیل ساز، صدای امریکا.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بوعلی سینا دنبال کنید. بوعلی سینا، نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
قدرمن لیدونکو، تاسو په د کلسترول او په وینه کې د هغې د بدلونونو له امله د ستونزو په اړه اوریدلی وي. په دې اړه مې د نړیوال روغتیا په برخه کې دکتورا ته کاندید ډاکټر احمد خان سره مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب، راتوېست کولېسترول چې شي دی او پر څو ډول دی؟
سلامونه اونې کې هلی بیا هم ډېر خوشاله ستاسو سره په پروګرام کې ما او خپل سلامونه ستاسو او اوریدونکو ته هم تقدیموم. کلسترول هغه ماده ده چې د انسان بدن ورته ضرورت لري، یعنی باوجود دې که په بدن کې ډېره سي مضره هم تمامېږي، خو په عادي ډول سره په نورمال اندازه سره د انسان بدن ورته ضرورت لري. کلسترول په د انسان په بدن کې د حجراتو د دیوالو په جوړولو کې رول لري، همدارنګه د بعضو هورمونونو د جوړېدو لپاره پیشقدمه ماده ده. په تر مثال کې موږ د استروجن هورمون څخه نوم اخلو یا هم د تستوسترون هورمون څخه نوم اخلو. د دې هورمونو د جوړېدو لپاره یو پیشقدمه ماده ده، یعنی په دې معنی که د انسان بدن کې کلسترول وجود نه لري، د انسان بدن نشي کولای چې پروجسترون یا استروجن هورمون تولید کړي. همدارنګه په صفراوي د صفراوي مالګو سره یو ځای کلسترول د هغه ویټامینونو په جذب کې مرسته کوي د انسان سره چې په غوړي کې منحل وي. چې هغه ویټامینونه څلور دي، یو د ای په نامه سره دیږي، ای په نامه سره ډي او کې، یعنې که موږ مو په غذایي موادو کې دغه ویټامینونه اخلو که موږ په بدن کې کلسترول وجود لري، نور بدن نسی کولای چې دغه ویټامینونه په غذایي موادو څخه و دوران ته یا د انسان و دوران ته داخل کړي. د کلسترول انواع ته کراسو چې په ډیره امنه او ساده ژبه سره تشریح کړم چې د ولیتونګ لپاره خاصه کنټرول نسی. کلسترول په دوه ډوله سره ویشلی شو، یو هغه کلسترول تویل شو چې ښه کلسترول تویل شو، یعنی د صحت لپاره چې ګټور وي، او هم هغه دی چې بد کلسترول، یعنی چې د بدن لپاره مضر وي. هر څومره په هر اندازه سره چې هغه کلسترول چې د بدن لپاره مضر وي په د انسان په بدن کې مقدار ډیر سي، د نورمال اندازې څخه چې مقدار ډیر سي، دا کېدلی شي چې د مشکلات سبب وګرځي. یعنی وخت چې د بد کلسترول اندازه تر هغه نورمال اندازې څخه په د انسان په بدن کې لوړیږي، دا د رګو په سطح باندې رسوب کوي او د رګونو په قرار کرا سره په عصبي سره تنګوي، چې په نتیجه کې د وینې مقدار یا د وینې جریان و هغه ارګانو ته چې دغه رګونه تنګ کړي وي هلته په کافي اندازه سره نه رسیږي او په هغه ارګانو نه د مشکلاتو سره مخامخ کوي. په تر مثال که موږ تاسو د زړه د مثال په ډول سره ورته وګورو، یعنې که وخت کې چې بد کلسترول په وجود کې اندازه ډېره سي او دا د زړه د رګونو د تنګ کړي او یا هم د بندش سبب ګرځي، د زړه د ابرازو سبب ګرځي، او بالاخره په ساده ډول سره ویلی شو چې د زړه د حملې سبب هم ګرځي.
ډاکټر صاحب، تاسې د کولیسترول د ډولونو په اړه یعنې د بد او ښه کولیسترول تر مابین مو توپیر وویلی او یادونه مو وکړه، نو بد کولیسترول څومره خطرناک دی او د اندېښنې وړ دی؟
د بد کولیسترول لوړوالی بسی د خطر لاملونه لري، چې په دې کې عمده د خطر لاملونه یو غذایي رژیم دی. په غذایي رژیم کې چې حیواني محصولات پکې، د حیواني محصولات وړي ډېر استعمالېږي، په خلکو کې د کېدای شي چې په وینه کې د کلسترول د بدو کلسترول اندازه لوړ شي، دغه سره په څنګ کې د فزیکي فعالیت کموالی دی. هغه خلک چې سپورت نه کوي، کم ګرځي، همیشه وخت ناست وي، په دې خلکو کې د بدو کلسترول اندازه په وینه کې ډېرېږي. دا همدارنګه دغه سره په څنګ کې د سګرټو څکول او بل سن باندې خو مخکې خبرې مو وکړلې، هر څومره چې سن لوړیږي د بدو کلسترولو اندازه کېدای شي چې په دې خلکو کې لوړه سي. او دغه سره په څنګ کې په آخره کې په هغه جامو کې یا په هغه ځای کې چې د الکولو څښل آزاده وي، او خلک بې اندازه ډېر الکول څښي، په دې خلکو کې هم کېدای شي چې د بدو کلسترولو اندازه په وینه کې لوړسی. د جنس پاساس په د شوزو د لر په مېسکې کوم فاکتور ګورو، د ځواني په جریان کې په شوزو کې چانس کم لیدل کېږي، او وخت کم کې چې شوزي خپل میاشتنی عادت د لاس سخوا کې پاکستان مطالعه کې بیا چانس د نارینه سره یو شانت لیدل کېږي. د امریکا د زړه د سوزو او د وینې د ملي ادارې د سفارښتنو پر اساس باندې باید خلک د کوچنیوالي سره یعنې د نونه تر اولس کلنۍ پرې په دغه منځ کې به د اولین ځل لپاره کلسترول سویه په وینه کې و ماینس، او دغه نه وروسته بیا که امکانات وي پنځه پنځه کاله بعده، او کوم وخت کې چې د نارینه و سن و پنځه څلوېښت رسېږي، دغه نه وروسته تر پنځه شپېته کلنۍ پرې باید هر دوه کاله یو کال وروسته خپل کلسترول معاینه کړي، او ښځې هم همدارنګه تر پنځه پنځوس نه تر پنځه شپېته کلنۍ پرې باید یو کال دوه کاله وروسته خپل کلسترول معاینه کړي، او کوم وخت کې چې سن تر پنځه شپېته کلنۍ وریشي د دوړو هم د نارینه لپاره هم د شزنو لپاره د ضروري ده چې امکانات وي خپل کلسترول هر کار معاینه کړي.
او ډاکټر صاحب، تاسې د یو ډاکټر په صفت کراتو وایست، تاسې توصیه و هغه مریضانو ته یا هغه ناروغانو چې د کلسترول په ناروغي باندې اخته یې څه ده؟
د جلوګیلې لپاره هغه مرض چې د تداوي وړ وي او یا هم د منیجمنت وړ وي، تداوي سي منیجمنت سي چې تر څو د وینې کلسترول کې یعنی بد کلسترول په وینه کې لوړ نسی، په مثلا خلک شکر ولري او خپل شکر په منظم ډول سره تداوي کړي او تر څو د دې بد کلسترول په وینه کې ډیر نسی. همدارنګه خلک چې بعضې د خطر لاملونه لري لکه په د غوړو څخه ډیر استعمال کوي، غوړي کم استعمال استفاده کړي، د عصر په څنګ کې میوجات او ترکاري څخه ډیر استعمال کړي، که خلکو وزن ډیر وي، بی ام آی تر ډیرش لوړ وي، باید خپل وزن کم کړي، که فزیکی فعالیت کم ولري باید فزیکی فعالیت پیدا کړي، په ورځ کې د نیم ساعت لپاره باید ورزش وکړي، خلک چې سګرټ څکوي باید سګرټ قطع کړي. یعنی د خپل خطر لاملونه چې مخکې مو ذکر کړو، بعضې امراضو څخه چې موږ نوم اخیستی، د دوی د امراضو تداوي او د خطرو څخه ځان ساتل د دې سبب ګرځېدلی شي چې د بدو کلسترولو اندازه په وینه کې موږ پارانورمال اندازه سره وساتو چې موږ د صحت لپاره مضر تمام نسی.
بینندگان عزیز، در این اواخر استفاده از بوتاکس برای از بین بردن چملکی های روی خیلی ها رایج است. استفاده از بوتاکس چی پیامدهایی را داره؟ آیا مشکلات را میتونه برای جلد ایجاد بکنه؟ یعنی توجه کنین به مصاحبه که با یک تن از متخصصین جراحی پلاستیک در آلمان انجام دادیم.
دکتر صاحب، احمد ولی منشی‌زاده، سلام و خدمت شما، تشکر از وقتتان. دکتر صاحب، در این وقتا بیشتر ما میبینیم که خانم ها و بعضن هم شاید آقایان با استفاده از پیشکاری های بوتوکس در زیر جلد خود به حساب تلاش میکنن تا یک شفافیت بر جلدشان ایجاد شود. من میخوام در قدم اول در باره از این پیشکاری ها از شما معلومات بگیرم که چی گونه مواد را در خود داره، در کدام حالات کاربرد داره و سن و سال مشخصی که بتانه به این استفاده بکنن کدام سن و سال است؟
بسیار زیاد تشکر. سلام از آلمان به شما میفرستم. بوتوکس یک دوایست. دوایست که یعنی عضله را میخواه که چی بگم؟ اکتیویتی عضله را میخواه که استاپ کنه. از اون خود کسایی که مثلا چنبلوکی جوی دارند، خصوصا در پیشانه و در نزدیکای چشم، او را میتونیم که توسط بوتوکس صاف بکنیم و تقریبا 6 ماه دوام میکنه که می بوتوکس باز آهسته آهسته می پس عضله خود به کار میاد و چونلوکی پس پیدا میشه و این کار است که ما میتونیم که جلد صاف بکنیم توسط بوتوکس.
خود موادی که در اینجا استفاده میشه آیا انواعی متفاوت است؟ شما گفتن حدود 6 ماه را در بر میگیره. آیا در مواد هم هست که مدت زمان بیشتر زیر جلد باقی بمانه و بیشتر به عنوان یک متخصص فواید از این چی است برای خود جلد؟ آیا هم کدام فایده میرسانه به غیر از این که تنها باعث صافی جلد میشه یا خیر؟
یا اینطور است که هر چی بگم، هر یک دوا یک ریسک هم داره و یک کمپلیکیشن هم داره. خصوصا کوشش کنن که آدم باید این مریضا را با مشتری را خوب سوال بکنه که مریضی عضله نداشته باشه. خب یگان مریضی عضله است که اونا را با توس باید استفاده نکنیم. و اینطور است که بزرگترین کمپانی های بوتوکس از امریکا میاد و امی کوالیتی این مواد بسیار خوب است و سه مواد مثلا با دنیا هستن و این مواد ها امی تقریبا 4 تا 6 ماه دوام میکنه که احساس امی بوتوکس پس بره. برای این آدم کوشش کنه که مواد خوب بگیرن و می داروی یا دوای از می کمپانی های مشهور بگیرن.
سن و سالش مشخص نساختیم، کدام سن و سال خوبتر است که یک نفر بتونه از اینا استفاده بکنه؟ خب بدون شک کسایی که جوانتر هستن که اونا به این کمتر نیاز دارن.
بله، اینا اینطور است که اما هم جوان هم دارم، جوان ها بسیار مثلا سن 25 میان و میگن که من بسیار زیاد کار میکنم کده پیشونی خود و امون خاطر آیسته هسته میبینم که چنبلوکی پیدا میشه. از امون خاطر آدم میتونه که کار بکنه که استفاده کنه بوتوکس که اینا چنبلوکی از اینا زیاد نشه. خب یعنی هرچی که آدم ماتل بشینه مثلا در سن 40 یا 50 و این عضله یعنی پیچانه را بسیار زیاد کار بگیرن و چنبلوکی جور پیدا شدن، اینا را آدم باید کوشش کنه که هرچی زودتر بهتر.
دکتر صاحب، یک سوال که همیشه در ذهن خطور میکنه او ایست که شما گفتن که عضلات مشکلات نداشته باشه، میتونن که در باری از این مشکلات عضلی یک کمک معلومات بتن؟ مثلا کدام مشکلات عضلی را که یک شخص داشته باشه شما این پیشگیری را در نزد اونها انجام نمیتن؟
بله، یک مریضی عضلات به نام میاستینا گرادیس، یاد میکنی جمله دیگه یونانیش است. اونا ادرسن که خود بدن انتیبادی پیدا میکنن بر ضد مثلا عضله. از اون خاطر در اونجا آدم اجازه نیست که بوتاکس به این مریضی ها و این مشتری ها استفاده کنن. از خاطر که می احساس بوتاکس شاید همین مریضی را بسیار زیادتر بکنه و کمپلیکیشن زیادتر میشه.
گفتم شما از اختلالات صحبت کردن، چی اختلالات را این بیماری میتونه در نزد مریض ایجاد بکنه؟ کامپلیکیشن ها را،
یعنی بوتاکس میگن؟
بله
بله. اینطوریه که آدم اگر غلط استفاده کنه و اشتباهی مثلا تعداد بوتاکس زیاد بکنه، شاید که عضله بسیار زیاد سست بشه و امی ابرو پایان میره. این یک چیز است. و دیگه شاید اینا سردردی پیدا کنه. و اگر بوتوکس مثلا در سی رگ بره، در رگی که طرف مثلا چشم میره و اونجا عصب چشم است، و اینا شاید برای یک مدت دو هفته تا دو ماه شاید اینا می دیدن چشمشان بسیار ضعیف میشه. اینا آدم که مشتری آدم بسیار خوب با آرامی گپ بزنن و کوشش کنن که هر متخصص که اینجا میکنن، هر متخصص دیگر میفهمه که چی کامپلیکیشن است و در کجا آدم باید امیره انجکت کنه یا پیشگیری کنه.
بعضی ها تلاش میکنن که قسمت های چنبولیکی هایی که در قسمت دو گونه شان است یا مثلا در قسمت لب های شان است اینا را تغییر شکل بدن. آیا این استفاده از این با آنچه که شما در قسمت بالای جلد گفتن، اینا از که دیگه خود متفاوت است، موادشان فرق میکنه یا چگونه است؟
بله، مواد از این فرق میکنه. ما برای چنبولوکی جلد که بخواییم کمی احساس عضله را پایان بکنیم، ما بوتاکس استفاده میکنیم و بوتاکس همیشه در پیشانی است و طرف های چشم. و اگر بخواییم که کسایی که در رویشان یک کم والیوم ندارن و یک کم پرشن، در اونجا فیلر استفاده میکنیم و فیلر فرق میکنه از بوتاکس. و فیلر یک چیزیست که اینا را والیوم میده، پر میشن. مثلا لبا را میخواییم که پر بکنیم و چنبولوکی این طرف ها را میتونن پر بکنیم و این دو مواد یک دیگر فرق میکنن. دالمان که از بوتاکس دواست و فیلر دوا نیست. این چیز که بوتاکس آدم میتونه که اجازه است که به نخصه بگیرن و فیلر میتونه آدم از اینترنت آرلر کنن.
ولی کسایی که این فیلر هم در جلد زرق میکنن، اینا هم باید یک شخص نزد یک شخص متخصص باید حضور پیدا بکنن؟
بله بله، 100%. باید هر کار که آدم یا جراحی یا زیبایی میکنن یا کم تریتمن استیتیک میکنن، همیشه پیش یک متخصص برن. از خاطر که این چیزی نیاز نیست، یعنی باید آدم در کار نکنن. اگر این طور کار بکنن، پیش دکتر فنی برن، پیش دکتر متخصص برن.
دکتر منجزاده، آیا اختلالات و عوارضی که از فلر ایجاد میشه چقدر زیاد متفاوت از بوتوکس است؟ آیا قابل برگشت است عوارضی که در اینجا ایجاد میشه یا ای که نه برای دائمی عوارض باقی میمانه؟
نه، بوتوکس هم مثل فلر، مثل بوتوکس باریست احساس از این آیست آیست کمتر میشه. و ما میگیم که اگر مثلا لبا رو آدم پر بکنه، تقریبا شاید اگر 100% تمامش مواد بانه، یک سال دوام میکنه. خب. و یکان شخص هستن که مواد مثلا تقریبا 6 ماه دوام میکنه پیشان و بعد از یک سال هیچ مواد نیست.
آیا وقتی که مواد خلاص میشه، پس دوباره مثلا لبها و یا گونه ها شکل اولی خود میگیرن یا ای که مثل یک چیز است که میان خالی وری میشه و چنبولیکی ها و سوی شکل پیدا میکنه دکتر؟
یعنی اینطور است که هر چی که آدم، هر وقت که آدم زیاد استفاده بکنه از این فیلر، تاثیر فیلر میمانه. مثلا که من لبه که در دفعه اول من یک کم پر بکنم و بعد از یک سال لب پس همی پیش یک سال پیش بری میشه. اگر مثلا من 2 سال 3 سال این لبه پر بکنم، مواد میمانه.
آها. سوال آخر دکتر منشی‌زاده، در صورتی که یک عارضه جانبی ایجاد میشه، مثلا مشکلات عضلی برش ایجاد میشه یا مثلا عوارض جانبی پیشرفته تری که باعث مشکلات سیستمیک میشه، برادفتا شخص بیمار یا شخص مراجع کننده چی باید بکنه؟ توصیه شما چی است برش؟
باید اگر دو چیز پیدا شوند برن پیش متخصص. این آتر است که ما کدام دوایی نداریم که بر زر بوتوکس باشن. یعنی مثلا یکان فیلر است که ما اگر کدام اشتباهی میشه یا کمپلیکیشن پیدا میشه میتونیم اون فیلر را دیگر توسط یک دوای دیگر از بین ببریم. مگر اگر بوتوکس کدام عکس‌العمل یعنی کمپلیکیشن پیدا شوند واقعا یعنی اون کدام دوایی نیست که بر زر بوتوکس باشه و می چی بگویم بوتوکس فایدهش کم بکنه یا نقصش کم بکنه.
دکتر ولی منشی‌زاده جان، سپاس از حضورتان در برنامه. انشالله که در برنامه‌های بعدی باز هم شما را زحمت خواهد دادیم.
زنده باشید. تشکر.
او بیا هم د مخدره مواد په اړه رپورت. د بدني روزنې د ریاست مسؤلین وایي په یوې داسې طرحې کار کوي چې له نشو رغول سوو کسانو ته د هغو د اوسېدو په سیمه کې د سپورت زمینه مساعده کړي تر څو له رغېدو وروسته سالمه بوختیا ولري او بیرته نشهیي توکو ته مخه ونه کړي. محمد ابراهیم مومن په دې باره کې رپورت لري.
په کابل کې د سپورت او بدني روزنې ریاست مسؤلین وایي چې ورزش د هر انسان او د ځوانانو په ژوند کې مثبت او مهم رول لوبوي او په ځانګړې توګه له نشوې لرې ساتي. د دې ریاست د رسنیو مسؤول امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې سپورت ته کار کول په خپله له نشې توکو سره مبارزه ده او دوی هڅې کوي چې ځوانانو په ځانګړې توګه له نشو رغول شوي معتادین د سپورت په وسیله مصروف وساتي.
هغه تر هدا چې هغه روغ دي کسان چې په شپخانو کې کله تداوی کیږي او خپل سیمو کورونو ته ځي، په هغه سیمو او خپل سیدو په ځایونو کې موږ غوته د سپورت زمینه مساعده کو تر څو هغوی سالم بوختیا ولري او بیرته ونه کړي چې نشي توکو ته مخه وکړي. موږ په ټولو ولایتونو کې ورزشي نمایندګۍ لرو، ریاستونه امیرتونه موجود دي او په هر برخه کې موږ هلته سهولتونه لرو که روغ دی کس په هر برخه سره علاقه ولري موږ کولی شو چې په هغه برخه کې ورته د سپورت زمینه مساعده کړو.
د هغه په خبره چې د دوی ورزشي جمنازیمونه او فنی کډرونه درغول شو متعدینو او ځوانانو په اختیار کې دي تر څو ورزش وکړي او په دې ورستیو کې خو سوننګ بهر کې د نشې توکو سره د مبارزې تر سرلیک لاندې د ولیبال سالې هم تر سره کړی دي.
موږ په ولایتونو کې ډېر سیالۍ لرو چې نشې توکو پر وړاندې د مبارزې تر سرلیک لاندې موږ تر سره کړی دي، لکه په خوست کې د باغ په ولسوالۍ کې د ولیبال ټورنمنټ یو څه موده مخکې تر سره شو، تقریبا څلوېښت لوبډالو پکې ګډون کړی و. په ننګرهار کې د ولیبال ټورنمنټ و. په راتلونکي کې هم همداسې پلان لرو چې په دا نږدې راتلونکي کې په پکتیا کې د او سپورت په برخه کې چې لس کلبونو ورزشکاران پکې ګډون کوي د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې تر سرلیک لاندې تر سره کیږي.
دغه ځوانان چې دلته د تکواندو لوبو په موخه لوبغالي ته ښکته شوي وایي چې ورزش د سالم بدن او آرام فکر او ذهن ضامن دی چې په وینا یې له نشوي ساتي.
و ما برای تمام جوانا پیشنهاد میکنم که ورزش کنن، سپورت کنن تا از راه های بد و غلط و اشتباه دور باشن. ورزش ما به خاطر از این ورزش میکنم که ذهن من و جسم من آرام باشم، چون یک مسئولیت سالم است و از راه بد مثل مواد مخدر و
ورزش زما صحت ته ډیره ګټه لري. زه ذهنی او فکری ډیر جوړ ما او نشې توکو څخه ساتلی ما. هغه کسان چې په نشې توکو بوخت دي هغه کسانو څخه ساتلی ما او چې فارغ وخت پیدا کوم زه پکې خپل تمرینات ترسره کوم او انشاءالله خپل کوشش به کوم چې آینده کې یو ځای ته ورسیږم.
له نشو رغبل شوي همیش د بیکارۍ او سالم مصروفیت او چاپیریال نشتون له کبله سر ټکوي چې په وینا یې له مخې بیا نشو ته مخه کوي. خو ورزشي مسؤولین بیا وایي چې ورزش له ځوانانو په ځانګړې توګه له نشو رغبل شوو سره د دوی د فارغ وخت په ډکېدو او د کسالت په وړاندې د دوی د بدن دفاعي ځواک پیاوړی کېدو کې مرسته کوي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
خب شفیع جان، میرسیم به پایان برنامه هفته بولی سینا. بینندگان عزیز، این بود داشته های هفته ما. امیدواریم که مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه.
او د دې خبرونه د لاشه کې د لور لپاره ستاسو د مثبت نظرونو په هیله یو.
و اگر خواسته باشین درباره کدام بیماری براتون معلومات بدین، میتونن در صفحه فیسبوک دری و پشتوی صد امریکا نظریاتتون رو با ما شریک بسازید. تا هفته بعد، خدا نگهدار.